په افغانستان کې ماز دیگر څلور بجې شوي. ازادي رادیو او رېدې ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت چارواکي وايي پرون شنبې د سپین بولډک تور خمل لارې له 440 زیات کورنۍ افغانستان ته استنې شوې دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د رسنیدونکو د ثبت او تثبیت کمیټو د مسولانو په وینا راپور ورکړی چې درې کورنۍ بیګا د پکتیکا د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنې کړې شوې دي. اژانس په وینا په تیرو یو شتو ورځو کې د پکتیا ولایت د خرلاسي له لارې هم درې کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایز اخراج د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه ګلاندې شوې ده. نړیوالو ادارو ویلي تر اوسه تر 400,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوې دي. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بای وویل چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې ښیلي چې میرمن اوتون بای و دغه څرګندونې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي. د دې وزارت په حواله میرمن اوتون بای وویل چې نړیواله ټولنه د افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د راستنېدونکو افغانانو او د هرات زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 11 میلیارډ افغانیو په ارزښت د اضافي مرستې مالی مرستې خبر ورکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي تر ډېره له پاکستانه بې اسناده افغانان په بد وضعیت کې افغانستان ته ستنول کېږي چې دوی په دې هېواد کې نسل پناه لري او نه هم کاري فرصتونه. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسگزی دا وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې د قیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتسگزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورس پارلو د ورس پرل کې دوه غوښتنه کړې چې لست لوړاند د اسلام آباد لخوا له شواهد سره یو ځای کابل ته سپارل شوې. خو د پوینه د افغانستان وسنۍ واکمنان تر اوسه ورته مثبت ثواب نه دی ویلی. اسرائیل نن یک شنبه د مقت اوربن له پایته رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژنې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربن مهلت له پایته رسیدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د برګ ژوبلې په باب اندېښنې راولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوي ښار کې وژل شوي، خو دغه شمیر خپلواکو سرچینو تر اوسه نه دی تایید کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي یوازې پرون شنبه د غزې په شمال کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه د 160 فلسطینیانو د وژل کېدو راپور ورسېدلی دی. د ایتوپیا سیمه ایز چارواکو پرون شنبه وویل وې وسلوالې ډلې د دې هېواد په یوه ګڼ مېشتې سیمه کې زیات ملکیان وژلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تر دې 11 ورځې مخکې د حکومت او د اورومو د ازادۍ پوځ په نوم ډلې ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اورومو د ازادۍ پوځ یا او ایل ایچ اډیس ابابا یوه ترهګره ډله ګڼي. د اورومو د ازادۍ له جبهې تر جلا کېدو وروسته له 2013 میلادي کال رئیس د حکومت په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د ازادۍ پوځ وروسته له هغې د ازادۍ له جبهې جلا شو چې دغه جبهې خپله وسله پر ځمکه کېښوده او له جګړې لاس واخیست. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونه کې به واورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې که افغانان غواړي په پاکستان کې اوسي او کار وکړي نو باید د هېواد ته په ویزې ورشي.
دوی زموږ ورونه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې سئ، زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو.
د بلوچستان له د اطلاعات او سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړی چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. په دې اړه چې پاکستانی چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغې لړۍ سره لې چلې وي مودې رئیس ډېره تیزه کړې څه غواړي لاسته راوړي د امنیتي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. غزنی ته له پاکستان نوې وستنه شوې کورنۍ د ژوند له بدو شرایطو سر ټکوي.
چا دروازې ته ودرېږم په ځوان ځبانې سوال وکړم بله لار نه درپاتې یا به د عیالو په ځان سوال کوم یا به دا کوچنیان خرڅوم.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي او نن د دسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. یو شمېر معلولین د ژوند لپاره د محدودو امکاناتو تر څنګ د معلولینو په تړاو د ټولنیز ذهنیت نه جوړې ده بل ستونزه بولي.
خیر ده که تو فیزیکي شکل کې نشه کولای ولی په نورو برخو کې کولای شي چې وظیفه تر سره کې کار او کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د کورونو چارو سرپرست وزیر وای په پاکستان کې د قانوني مشتي دوه او سوداګري لپاره افغانان ال دي چې د هیواد ته په ویزو ورشي. سرپرست بوکتی له د نیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو پات کېدل ناممکن وبلل. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری له پاکستان د افغان کډوالو اخراجی و پیچلې مسله بللې او ویلې دي التیاو چې سرپرست حکومت په دې اړه له ټولو لورو سره مشوره کړې وي. جزئیات د امید زهیر مټ راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزی واخلي. بوکټي له دانیو سره مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې سئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسو غواړئ تجارت وکړئ او یا هم غواړئ دلته اوسېږئ ښه راغلئ. خو دا نسي کېدای چې زموږ پر دیوالونو راواوړئ او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 400 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه تیره اونۍ ویلي و چې تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان ته د دله قوله د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسأله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د دله قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بیلابیلې لارې شته او اړتیا و چې دوی په دې اړه لټولو لوریو سره مشوره کړې وای.
زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې، سیاسي ګوندونو، اغیزمنو او بشري حقوقو اړوند لوریو سره مشوره کړې وای او بیا یې عملي کړې وای. شاید یو غوره تګلاره به عملي شوي وای.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د پاکستان تر سترې محکمې هم رسیدلې او د جمعې په ورځ سترې محکمې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دا هیواد مکلف دی چې دا کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوي هم استولې دي. بلخوا بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې پرون د سپین بولدک او تور هم له لارې له 3000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.
و مورد چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا ویلی په پاکستان کې د قانوني مشتیدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هیواد ویزه واخلي. په عین حال کې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت له پاکستان سره په دوګونی لوبه تورن کړی دی. جان اتسگزی پرون په بلوچستان کې رسنوی ته وویل د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي دې مسلې ته ډیر پام نه دی کړی. په عین حال کې مخکې په راپور کې مهم وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په طالبانو انتخاب کړی چې وخت له رسیدو وروسته هم د یو حکومت په څیر نه بلکې د یوې ډلې په توګه چلن کوي. هغه پرون رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان غواړي په رسمیت پیژندل شي نو باید د یو حکومت او یا ریاست په توګه په ټولو برخو کې رامنځته شي. زرداری ویلي د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وبولي. په عین حال کې د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. هغې له ډېرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د دې موضوع د لا څېړلو لپاره همدا شیبه له سویډن د امنیتي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه تخره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو او تاسو د رادیو ټول او د توډان کوم.
اندر صاحب پاکستانی چارواکو په دې ورستیو کې پر افغان طالبانو د انتورونو لړۍ ډیره تیزه کړې ده. دوی په مختلفو بهانو یا پلمو تورن کړی او ویلي دي چې هغه پخوانی تور ډیر تکراروي چې د پاکستان دښمن ته چې تحریک طالبان پاکستان دی دوی وایي چې په خپل خاور کې پناه ورکړي او هغوی هم له هواده پر پاکستان حمله کوي او نه غواړي چې دوی ورته تسلیم کړي. دغه راز د طالبانو په افغان کډوالو باندې هم پاکستاني چارواکو دغه کړی ډیر تنگ کړی ده. پاکستان څه غواړي لاسته راوړي؟
مننه کوم. پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږ په واد کې امریکا ولې او بیا په مجاهدینو هم دوی جواري وهلې او مجاهدین یو څه کار ټوک افغانستان وران کې خو په طالبانو باندې دوی ډیر فکر کوي فوکس کوي چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ته د دوی په لاس کې هر څه چې دوی وټوي هغه طالبان مخ کې وړي. خو هغه خوبونه دوی په بو کې لا وصول و چې دوی اقتصاد هم خراب ده امنیتي وضعیت هم خراب ده. دوی ډیر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین افغان کډوال هم د خپل هیواد ویسل او باسي. دا هغه بهاني دي چې دوی د افغانستان جوړښت نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبی امنیت راغلی د دې غوښتنې کې دی او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګورئ چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې ځاف سره په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنگیدلې مستقیما د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي. په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوز امنیتي ګانونه قوي استخبارات قوي پولیس لري د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي او اغزن تیر سیمې هم د ډیورند په کرغړنه کرخته کړی ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب دغه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړی دی چې طالبان دوه لوبې لوبه مخته وړي د پاکستان له حکومت سره اشاره هم همغه د ده په وینا هغوان اثرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 40 کلونو کې په پخوانی جمهوریت نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو حتی د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولې وو او له پاکستان غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنگي او دوی ورته پناه ورکړي ده باید خپل خاورې وباسي. آیا هغه لوبه بیا تکراریږي او تکرار شوې ده څومره د عمر موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درلودل په خوا هغه بیا هم په مخ بوزي ځکه دوی د هر حکومت سره دښمنی کړی ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونی وو، تمرین ځایونه وو، له غجې نه یې کمالېدل. همداسې طالبان عملته وو، خو دوی به حکومت زمونږ پخوانیو حکومتونو ته ویل چې نه خدای دې نه کړي زه داسې هم نشته.
یعنی هغه څه همکاري چې باید لازمه وي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړی ده.
هیڅ حکومت نه لري کړی او د هیڅ افغان دوست نشي کړی. د دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانه لټوي. اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه په ښه کېدو ده، د واخان لاره جوړیږي، اړیکې سمیږي نور هیوادو سره، په کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبې مخ بیايي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي. دوی استخبارات یې رهبري کوي او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي.
اندر صاحب که پراته وای چې لدغه تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو او دا چې په افغانستان کې څه لوبې وشولې، گاونډۍ او څه وکړل، سیمیزو هیوادونو څه وکړل، نړیوالو څه وکړل، آیا افغانانو بالاخره یو درس واخیست چې نور باید د دغه سې څرګندونو یا نورو ښکار نشي؟
په دې وخت کې په افغانستان کې چې جګړې وي، د زمونږ ټولو ګاونډیو زبر ځواکونو دلته خپل اجنډان هم روزلي دي، ډېر استخباراتي لوبې هم کړي دي. موږ نشو ویلی چې ډېر ژر به افغانان له داسې یو حالت ته راشي چې هغه به کاملا د پردیو د استخباراتو د ځینو کړیو د غلامۍ نه خلاصي. ځکه چې موږ ګورو اوس هم په بهر کې ځینې کړي ګرځي راګرځي، کوشش کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسېږي. خو په پوره باور سره ویلی شم چې په افغانستان کې نور د جګړې راتګ باید ونه منل شي، او افغانان باید د خپلو ګاونډیو پوغو خرابو مخو چې تل ورسره لوبولې دي پوه شي، او نور د خپل هیواد د بیا رغونې په فکر کې شي. کني دا ځل به داسې جګړه وي چې زموږ سره به دغه ګاونډیان هم سوځيږي. تاسو خبرې چې د 15 میلیارد ډالر د امریکایي وسله طالبان ته پاتې ده، او افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې دوی ونه کولی د خپل هیواد دفاع ونکړي. دغه هیوادو لکه پاکستان یا تاجکستان یا ایران چې کله کله ګوتندنې کوي، پاکستان که کوشش کوي چې د دوی په هیواد کې اقتصاد کړي او امنیت سم شي، باید پخوانی ستراتیژي ته بدلون ورکړي او د افغانانو سره د یو ښه ګاونډي په توګه مخکې راشي.
مننه کور ودان د امنیتي او سیاسي چارو پو احمد خان اندرو چې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو د وروستۍ څرګندونو په باب خپل نظر را سره شریکو. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا پر افغان طالبانو انتقاد کړی چې د دوی غوښتنې نه پوره کوي، او په همدې خاطر دوی پر افغان کډوالو باندې فشار راوستي او وایي چې باید په هغه هیواد کې د اوسېدو لپاره ویزې واخلي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 14 01 01. د پیغام سبتون کې ماشين شميره 00 24 22 12 14 15.
او سم یو نړیواله موضوع، اسرائیل نن یک شنبه د ماقت اوربند په تر رسیدو وروسته د درېمه ورځ لپاره په غزه کې یو شمېر اهداف په نښه کړی دي. د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی سیمخان یونس کې له خلکو غوښتي دي چې نور سیمو ته کډه شي.
د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تیره شپه نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي شهر رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباری د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایی او ځکنوي عملیاتو کې زیات تمرکز اوربندې سوي دی. وروسته له هغې چې د دوی میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسېدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د درېیمې ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل شوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلې مړاوې سوې دي. د ورځنی اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسید، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابر سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوش شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره شپه په خپل وینا کې وویل تر هغوی چې د دوی ټول اهداف ترلاسه سوي نه وي، جګړه به روانه وي، او د دې په وینا تر هغوی چې ځمکني عملیات ونیسي، د دغو اهدافو ترلاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایی او ځمکني عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړنګه د اسرائیل د حملو له پیل څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د دسمبر 3 د معلولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ډیر معلولین د ژوند له سختو شرایطو سر ټکوي. په افغانستان کې د معلولینو د ژوند او اوسنی وضعیت په باب مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقط وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم دوی وویل چې موږ یو سروې وکړه، مګر د سروې وروسته تاسو ور نه یاست. په دې وروستیو کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلینیک کار وکړم، مګر دوی داسې څوک غواړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
معلولینو ته هیڅ پام نه کیږي. په تیر حکومت کې زموږ معاش 15,000 و، اوس 3,000 ته راټیټ شوی دی. 2,000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپلو کورنیو پالنه وکړو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهیږي او دا لویه ستونزه ده، او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکي، باید ډاډګرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شي وړلی. ته معلول یې، تا ذهن روغ ده، ته کولی شي چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي، په روحي شکل، په نور معنوي شکل باندې په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شي، داسې نور وظایف مخته ویسي. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شي کولی، ولې په نورو برخو کې کولی شي چې وظیفه تر سره کې کارو کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه، ته نور نشې کولی چې موږ ته وظیفه وکړې، دنده تر سره کړې.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه د شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاد کمیټه وایي په افغانستان کې په وو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي رادیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
هر میاشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوس مهال د 855 کارکونکو څخه 206 څلوېښت هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک 80% جوړوي، چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یو ځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه، هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 60,000 او جزوي معلولینو ته 1,500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې. خو د دغو معلولینو د خبرو مخې اوس د مرستو کچه 15,000 او 18,000 ته راټیټه شوې ده. ومو غوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پریکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کېږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوی لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د دوامداره پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول دي.
د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو د شرایطو په باب واورېدل. غزنی ته له پاکستانه نوې وستنه شوې کورنۍ بیا د ژوند له ډېرو بدو شرایطو سره ټکوي. دغه کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ لوري مرسته نه ده کړې. په همدې راپور سره د خپرونې دوهمه نیمه کې اوومه ورځ اونیزه خپرونه مه هیروئ.
دا غزنی شهر اړوند په پښتون آباد سیمه کې په یو کور کې د یوې خونې مخ ته څلور نجونې او دوه واړه هلکان ولاړ دي. دوی د یخله عمله خپلو لاسونو ته ورپوکې. شاوخوا 50 کلن بسم الله د دغه ماشومانو پلار دی. دی وایي له پاکستانه د کډوالو په روان بهیر کې غزنی ته راغلی، خو له ځان سره یې هیڅ هم نه دی راوړي. دی له سختې نیستۍ څخه سر ټکوي.
موږ څه وکړو؟ یا مجبور یم لور به خرڅوم، یا مجبور یم پانسۍ کوم به ځان بجې نه خلاصوم. چیرې زه ولاړ سم؟ بیرته پاکستان ته ولاړ سم؟ زه وکړم.
بسم الله وای تر وسه پوري ورسره دلته د یو غران مرستنه د سوې سختې نیستۍ په سر اخیستی یو. دومره څه نه لرو چې یا یې په خپله وخورم او یا یې د عیال په خوله کې ور واچوم.
چې چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکړم، بله لار نه دره پته. یا به د عیالو په ځان زه سوال کوم، یا به دا کوچنیان خرڅوم، یا به مجبور یم زه خپله خودکشه کوم. بل یو شی په خدای قسم کړه، نه پټی لرم نه سرای لرم، یو شی نه لرم.
دا بسم الله مېرمنه بیا د هغه دغه کار اندېښمنه کړې ده. وایي هسې نه چې میړه یې لور ورڅخه وپلوري. دا وایي د طالبانو حکومت او یا هم مرستندویه ټولنې دې ورسره مرسته وکړي چې دا زړه ټوټه یې ورڅخه جلا نه سي. خو خلک د مجبورۍ له امله هر کار کوي.
دا خپل عیال سړی څنګه تخلیې ما نجونې کوچنۍ دي نه تر اوسه غونسل. دا خو نه ډېره مجبوري سره دا کار کېږي. دعوت نجلۍ ما هغه ده سبقونه مو په دایخ کې سیری واره دی خونه دی د خپل کشنیان دی
که د بسم الله کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هغه کډوال چې له تورخم او ویش څخه پرته په نورو لارو تر ډیورنډ کرښې راوړي له هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تورخم او ویش کې کډوالو ته د آی او ایم او یا یو این ایچ سی آر فورمونه ورکول کیږي او دلته بیا مرسته ورسره کیږي
ځکه یو شمیر کډوال د هیواد په غیر رسمي بارډرو باندې رسمي بارډرونه دوه لرم یو بولدک ته او یو دغه د تورخم ده. نو دلته په ډیر شمیر باندې مهاجر را روان دي او په غیر رسمي بارډرونو باندې هم شي کیږي راستنیږي چې هغه د ایویم او یا هم د یونیسیار پرم نه لري او مهاجرینو ریاست هغه په غیر رسمي جدول کې چې موږ ورته جوړ کړی د پیغه کې ثبتو.
بسم الله په غزنی کې له پاکستان څخه د راتلونکو کډوالو په لنډمهاله پنډغالي کې نه بلکې له خپل یات کسیزي کورنۍ سره یو ځای د ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د یو ځایي اوسیدونکو په یو ځانګړې سوې خونه کې ژوند کوي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادۍ راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او وی بلې و مې ورستمو هر کله کوم دا ونې ګورې چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوی نجومې څوډان وینې کړي لناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسولې لدی هم خبرې چې پنجاب کو زو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجاله هم خبرې گی او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې گی خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مسایلو ته د ټکی نوی دیلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته د جمهوریت سفیر مامونځه او همکارانه له سفارت وتلي خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کنسولا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان و گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی در جمهوریت سفارت پا پانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسا ولیده حق بند شویده
در وست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په دیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرو شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې د سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي
درې سو څلوېښت د موږ خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه بکوو خو د فعلا لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړ و اته نه فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه بیا زره ډالر راټول کړی او د سفر موزی برېټانیا ته هم پخو دي.
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته افغانان پدې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکړي.
دا خبره هر څه تکوله چې کېدې شي د یو افغان یو ډالر مرسته حالت په افغانستان کې دی او بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت سلويختي منظور پښتون وايي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشندل چې پایلې به ښه نشي.
اسلامانی نه این مانی نه جرګمانی پلاس کې ټوپک اخستای دی پلاس کې خلک ساتلی دی اوس بدا ولس قدم ونه درب سیاخي درکته خبره به زغله پرکته خو زمردا افغانان زمردا پښتانه ناشتي.
خوانی ولسمشر حامد کرزی له وګدې خاموشي ورسته لوي جاپانی رسنه چودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبراتو موضوع درکې او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفول خبره سمانه ده. خوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینای ستونزې د خبرو لاره پالیسي او کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسم کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سینګارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړی وضاحت کې ویلي تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوری اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلې ده. البته دا تړل دایمي دي او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښې ده بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلې ده. یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکی وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دی روان سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دی. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني، ولې هغه ډیپلوماټان چې په خوای د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغه ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغه نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی یو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسولیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پریږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د خزو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسم متویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یو او بل بهانه د خزو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کی.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای ژر به د هرات د نفتلو درویش زره کیلومتر مربع پراخي حوضې څخه د لسو چاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه تل وړ شي
اته ساګانې اوس افتتاح کیږي انشاءالله ډیر زر به نورې ساګانې تیاری شي او په آئندہ کال کے بعد ډیر ساګانې نورې میسل شي او لکه مخکې رئیس دی کمپنی ویل چې اکتشاف په سوونو کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دی
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی حلقوی سړک د ولایت لپاره چې واغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوی سړک د ولایت لپاره هغه مورغول څه
که څام طالبان له پخوانی حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي
د ته خړ پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې پرسمته د پیژندل زو یاده مشکل دی یاده مشکل دی د دې کې د رسمت پیژندل خبر نه ستکه
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $80,000 مرسته راټوله کړې ده حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی $1 مرستې ته هم وهڅوي حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي وایي له امریکا څخه تر وزګارې دو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي
سباندې $2,000 منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منگا پا لاس انجلس او تقریبا $10,000 منگا پا فینکس کے مرست دے افغانانو ورونو نا راٹو لکڑلا نو انشاءاللہ پا دی امید چے پر اتلون کو ورازو کی ہم زینی برنامی لرو چے آلتم افغانان پا دی دی خیر کار کی ونڈا وخلی مرستا ہو کی
افغانانو یہ تو دھر کلے وہ کرد دی غک تیلا بیک ہوئے لہو پا لزگو نظر ڈالر مرستا ور سر کردی دا دری غنڈی کردی دی او دی ارادہ دادا چی زیر نوری غنڈی ہم ہو کی پا امریکا کے او بیا ارادہ لری تصمیم لری چی برطانی تا ہم یو لند سفر و لند منڈا ہو کی نوال تا ہم دی افغانانو سر او گوری او دی پا وطن کی دی راستان شو وطنوالو سر دی مرست غق او پیغام حقی تا ہم برسوی
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړل چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري خراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ورکوي دا زمونږ لاړه خنه وشو دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ نفرت یې پیدا کړ ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقاهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي سره کښېنه ورکې دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګریز دا د پنجابی دا د امریکای د غلامی اخلاص کې ورکی ازادي خلاص یې کړی
او تیرونه د طالبانو مخالفه پخانه جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و. د پاکستان په خوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوی. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللې او ویلې دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلارې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې ویبلې جګړې ته لاره پرانیزي.
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برېټانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا له بده مرغه د جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لرا ان هی یوز ټو سین پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کارون کې د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشر هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو بار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استاد احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استاد ته په دغه برید شدید خبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړی ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علی جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سیو وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد نارابیا په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلوم یې ولله کیا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د غو د پالیسو د تطبیق د پار یو سپک بهنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونو منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستي وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړي خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک درغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د کار شروع شوی موږ اولویت تونل او شپړسمه ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو او همدارنګه فعلاً د خنجانو د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې تونل تاوا سړوي کاري فرصت کم دی. نور زمیمی کارونه به کوو خو د فعلاً لپاره د تونل او ګلوري کارونه چې تاسو مشاهده کړ او 80% کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د شپږ میلیون ډالر په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتر را لاند کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالیده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی. د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو تم برم در بدر رہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تلا
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړي ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېد او دهشتګرد رالل د ټوپک په زور رالل د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضہ کو نو ولی آغا رستا دا نوی چی افغانستان دا غلام زنزیرون اوشلول نن تو ما غی قام تا لگیا ہے چی تا زخمی کرے دے ستا مدرسے زخمی کرے دے ستا جماعت زخمی کرے دے تا دا مذہب پنم زخمی کرے دے تا دا مذہب پنم دو کا کرے دے دلتا ہر کور کی شہید پروت دے تا دے جواب پسوک ور کئی
تنن ما تو ہے چی لر او بھر در پدر مولی صاحب کستا پدی ایمان وی کستا پدی عقیدہ وی چی فمن یعمل مسکال ذرتن خیر یرا ومن یعمل مسکال ذرتن شر یرا نو په ایمان د سره سره حساب در سره وسی کدر ته نو وسی د خدای په حضور کې به در سره کیږي.
د تیر و نه د ټولنیزو شبکو بل ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسی زړې څرګندونې وی چې پر رابر سره کول وی خلکو نیوکه کړي. دا غي او بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په محل سب چوي دي نوموړی په کې نظام ته د مالیات ورکول حرام بولي او خلک هڅه چې لګمرکونه او مالیات څخه د خپل اموال په غلا تیرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د منګستونی وشکیدل بیا یې موایم د دې نظام پر اساس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سرواوري مسلمانانو خیر د کوم په زندان ته لاړ څو کوم تاسو ته حق رسو ډیر کوشش اوس پدې کې چې مالیات ریواج کی مالیات څه ده د مالیه په اسلام کې روا ده کنه روا ده پدې باندې باید علما یو تحقیق وکړي مالیه په اسلام کې حرام ده هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده که په دما په خبرو اشرف غنی خبر سي وای په دما حکومت رنګي ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثر په مالیه او په ګمرک بنا ده خو زه یو خپل شرعي وجب ادا کوم هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسي که خپل مال پټ کې چې ګمرک کم ورکی شرعاً جواز لري زه جایم.
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو خلکو کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې تر څنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي. تیره ونه په کوزه پښتونخوا او سویلی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارت لرلو طرحه تطبیق پیل شو. فعلاً ویلی چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارت په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسناد او ضمانت او نورو نوي وضع شوي اصول په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پر سفر وکړي شي.
پرس کا منگا پاکستانیان یو امنگ دا پاکستان یی صبح پنجاب تر روان یو اول دا مزدوری لجو نو ولی زمنگ سره دا چل کیگی ولی منگا زینی لکیگو ولی منگا رسوا کیگو ولی زمنگ سره دا بد کیگی او دومر خلق پازا پادا بولے کی جو ما خبر دا پ انگلیش پنی فارم دے چی مل دے وسلے گنو ور زول لدی گنو چت اول لدی لوڈنگ ان لوڈنگ لدی دل بڑا فارم سوک دا کی او دا سل یونین سل روپے جیرن دے فارم دا پروسٹیٹ ہو دا کی زون فارم نو ور کی نو کہ دا تم خبر دا دا چاو کم دے منگا صرف دے خبری دے منگ تا وضاحت اکرائی کی چیر پنجاب چی دے دا منگا دے ملکی سن دا منگا پاکستانیان نہیں ہو منگ چی پنجاب تا رو کدا اٹک پا پل چی منگا اوڑو منگا بل وطن تا اوڑو
چی کچھرے
د اټک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې به تکلیرن سرټیفیکیټ لري، نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اټک په دروازه را دد نه کیږي، هغوی د ځان سره کلیرن سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي؟ در پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو پښتنو در سیر نه ډیره خطره ده، کړی پنجاب د سیر نه غټه خطره ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دي، او په پاکستان کې دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرح په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه، د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدی لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې، تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی. قریصه محمدي چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و، اسد دورانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کېنولې او د افغانستان په ورانه کې دغه پر رول څرګندونې کړې.
چېګونه میګا ما رفتی با ریګن صحبت کردیم و توافقی
مسافر صاحب، مسافر صاحب کتاب میشه که ما رفرنس گرفتیم خودم مطالعه کنیم.
نه
شما سوال تان پرسان کنیم.
من یک سر سوال میگم، ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس اسرائیل جنرال
په ټولنیزو رسنیو کې د قریصه محمدي دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسه کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز په خواني مشر جنرال باجوه سره لفظي شخړه کړې وه. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري، خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټې واکړي. وکیل احمد پختون د زابل ولایت په یو خونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر خایستو کې نړۍ پرانستي او د خپل ذوق او شوق تند پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په انلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده، خو په خپل اوس لیونیم کال راهیسې د خپل خونیز مرکز په چوکاټ کې د لزګونه ماشومان او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وغواړي چې زده یې کړي، دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي، خو که چېرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی، خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د شاګردانو او د رسم کړې اسلامي لوحې چا تر نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي، انشاءالله چې دغه تاسو زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده. دا یو تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه هم نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي، خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه، د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغه باور درلود چې نړۍ به په 1599 میلادي کال لمنځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپل وړاندوینې ورکړي دي. که څه هم تاسو ډیر باور مه پرې کوئ، خو د را روان 2043 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2043 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2043 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2043 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګه د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ د شوروي اتحاد د ړنګېدو د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وي چې رښتیا شوی دی. خو د 2003 کال لپاره په یو اټومي بټۍ کې د ستري چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوی. او تیره اونۍ ناسا په خپل دی اعلان ټوله نړۍ حیرانه کړه چې لزمه کې 14 میلیونه کیلومتر لري واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیواتلي فضائي بيړي کې چې سايكي ماموريت نوميږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر اوسه ولي. دا لومړی ځل چې انسان له سپوږمۍ څخه څلويخ چند لري واټن نه زمکه ته د ليزر په مرسته پیغام رسولو کې بريالي کېږي او ډيټا ترلاسه کوي. ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضائي بيړي څخه د راديو سيګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دی لپاره به لوی لوی انټنونه استفاده کول. خو د باندويټ د زوف لامل به ایچ ډي تصویرانه او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساينس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاته ولې شي.